غوښتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي، خو د هغوی قرباني له پامه غورځول شوی دی. دا اثر د ټینګ ملګرتیا، مینې او د شزو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د شزو د ژوند تجربی او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مواشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغښتي دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزي چړنی وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې و او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خولي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازای یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نو موري زیاته کړ چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې ل چېډنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره د لومړی ګام اخیسته دي. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي. سندرغاله نیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې را منستکول اړینو. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دل تلر اوبر کې د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجې ډېرې کمې شوې دي، خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان وروزل شي او جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چېډونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې دغه برخه ته نه وزد چې پاملرنه کې نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکي کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کې له هواده وټلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکي کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتونکو او د لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په منی کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څخه باندې 1300 آلی لمنځه وړې دي. بلورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وی پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لوی برخه وبلله. یونسکو ویل دي چې رباب د کلتوري تبادله او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړی و. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت اینشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به میشه خوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقی سره او په موسیقی کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقی د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه دغه لريم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنی ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي راوخم ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمندي.
ډیری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو. څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو، حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړ کې چند بل را سرا وداستا هم بیا بستا سکلی تدر زم یارا ستاد دی دندیر ارمال رم یارا بیا بستا سکلی تدر زم یارا.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکړي. ځکه دیم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچيري سړی خپل وظیفه او یا وید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلی؟ نو خنه چلی چې معلومی ژټور تر سړی کوردار دي، خپل پرزر دي لاس کشیر دي، کڅوک بیکار شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا چې موږ د پارم د کار ترتیب برابر کړي. ډیره هنرمندان زما په مول باسواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي. دای
دی فوتان کز ما روح یې سما ژوند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې چې در تراس شین خالی بیا لسیا بند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې سما ګران هلمند د سولې کورسې
ګلای اسکه شمله د پښتون خوای د ګولو هر څه تر کې شو تر غربند د سولې کورسی زماګرانه هلمند د سولې کورسی چې در تراسه شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسی زماګرانه هلمند د سولې کورسی زماګرانه هلمند د سولې کورسی نازلین سند زارو کان دی تر سر بند د سولې کورسی زما ګرانه هلمند د سولې کورسی خدای دې خوتن کزما روح یې زما ژوند د سولې کورسی زما ګرانه هلمند د سولې کورسی زما ګرانه هلمند د سولې کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو یو سندره هم ډیر مشهور و چې د سولې کورسی وګرنه هلمند د سولې کورسی اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنې سکړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوې مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د کتابچې په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر ومان نیازی نظم لرو.
خبره لکه غلب دستانو په دې ګناه ولی څوک نه خوږیږي دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي لکه په ظلم د چا پټې سترګې لکه له درده چې څوک آ واخلي د دې جنون سترګې سکروټو غوندې د دې سارا نبز به ودروي دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي دغه جنډه به هوا ودروي زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې د دې څپې مستي د آس غوندې ده پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غیږه هوا تر چا چاپېره شي لږ د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي له تخیله پکې لار ورکه ده له تخیله پکې لار ورکه ده جلوې په هره جلوه لارې وهي د پایزیبونو په شرنګي مینې د پایزیبونو په شرنګي مینې د دې ښایست نبز دې سا واخلي سترګې دې شوخی باد اخیست مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي
له ښاغلي نیازي مننه چې دا نسمه په ساتي رړي مچله پروګرام په خپل شخ ولوراوه له شیره به کیسې ته مخه کړو د توري جامې په نوم د فیصل ځلان لنډک سره دوی څخور
د کال نمرنې واره ورې دلې ده د باندې یخ سوز لګیږي خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کم ده د کړکۍ د باندې ګورم وریز دا او په خیخو مړې خولې را ماتې دي د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي ګنګس یم په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي د واورې په لیدو مې زړه دردېږي ټکان راکوي او ځوروي مې تېر ژمی همدا شپې ورځې وې دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو دې تورې جامې اغوستې وې ښه پکې ایسېده ما مې د ورور جمپر اغوستی و را باندې غټ و دې چې ولیدم له خندا شنه شوه خو ما یخ ورته بهانه کړ واوره درېدلې وه لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و ما د خپل جمپر کشه کش کړ دې هم ماسک لرې کړ موبایل یې را وایست دواړو یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل عکس یې واخیست بیا یې په کړس کړس وخندل لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه لږ ولاړ و بیا یو ځای په موټر کې کښېناستو دې د واورې صفتونه کول خو ما له یخه سر ټکاوه وروسته دفتر ته ورسېدو دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو زما په لاس کې کامره وه د مایکروفون خولې ته نیولی وو د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی وو دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ خبرې خلاصې کړې بیرته یو ځای روان شوو اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې سهار مې چې فیسبوک پرانیست دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه پاس په کابل واورې ورېږي ساړو نیولي نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل تېرې خاطرې یې را یادې کړې دا نشته خو کوای هم نه مې شوای لیدلی اوس ښار بل ډول دی له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي لمر تازه رالګېدلی د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هوا غسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خبره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شای سور شمې احساس کړی وي. یخ باد لګی شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په شمې کې په کندهار کې د یو خوراکي دود پاړه. کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشول ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار اوایت یو سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لری پروتو سیمو ولسوالیو څخه خلک د فالوده خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولدا کولسوالي څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدا کولسوالي اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړم چې فیرات واده کړم فالوده خورو. شر کاله مخې لا زراتم په ځای شخان کو او بیا د داوود په وښه بیا په دای چې لا موږ په لا موږ نه لا د قانون څه سره کوم جوړ وکړو. دا یا په انفلات کې په دا د خلکان په انفلات کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی غن دکانو نستا. محمد نسیم چې د تیر دواله سيزو رئیسي د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر م په هرات بازار کې د فالودی دکان لري. وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پالته نو دا ستوریږي مثال شجه باندې کړل شجه چې جوړ شو نه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپ شپ خورین سپنه نه شپه خیس باندې انو بیا لږ د بریر رنگ ورکو انو هغه چې مورکی انو بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموع ته بیا چو انو هغه کار څخه خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اور چ پنجت صبر مثال صبر جت اور چ صبر شربت تور چ انا غشم دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکو فالوده د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکو خدیجه وای فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشوي سرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د فچوین نه ملولي چې می ساده خبره یو شی بالا بده شخان کې د ناوی سره چې سړی جوړه وروړي بار پالودام وروړي یا شریخ وروړي یا پالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خانای کې وروړي ام جوړای یو او د ودری او ام پالودای یا شریخ
فالوده د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او منی په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بل خبرونې مو خدای مل. Thank you.
ننن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا سپین دنجلی سپین سپوږ ننن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین غاړه دا سپین مخی روشان د پاک لا د نور ډک دی سپین جمال خوان چې سپین پوړلې نازک دی سپین پټولې کې د انزول معلوم دار ده سپین دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپین دنجلې سپین سپوږمې ته نن ولاړه ده بنجدی بدن تسبین بنوڑے بن غاڑ دین باندې زړ باندې توري دې سترګې توري ورته تور مشګان دي تور لونګین توري دې زلفې تور ماران دي تور انجلې شاد دردانو روپا داردا سپین دې بدن سپین بلوړې سپین غاړه ده سپین دې انجلې سپین سپورت مې تنن ولاړه ده بنیادی بدن تسبین بلوڑے سپین غاڑ دے پلاس کی جڑ گلانی جڑے پہی جان کی جڑ دمینی آشکانی جڑا بڑا ناس کتا پلا کی مومنانی جڑ مقتے گوارا پک پل یار پسی بیمار دا سپینے دی بدن تو سپین بلوڑے سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپورٹ مئی تنن ولاڑ دا سپین دی بدن تو سپین بلوڑے سپین غار دا بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دے سپین دنجلی سپین سپورٹ مئی تنن ولاڑ دے سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ دے خوش رنگ گور پٹول کی شہی سے غنم رنگ رنگ دغنم رنگی ہم دنم دی ہم دجانگ پاک ازما سید عبدالقالق دزنی اندار دے سپین دنجلی سپین سپر میتن نولان دے پاک ازما سید عبدالقالق دزنی اندار دے سپین دی بدن تو سپین بلوڑی سپین غال دے سپین دنجلی سپین سپر میتن نولان دے سپین دی بدن تو سپین بلوڑی سپین غال دے
مسلمانان کل سبق کلی پکلی جب دائی مسلمانان کل سبق کلی پکلی